پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، اورئ چې د افغان ولسمشر د اوربان له اعلان وروسته نن ولسی جرګې او د سولې عالي شورا پر طالبانو غږ وکړ چې هغوی هم اوربند وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ځواکونو د اختر د امنیت لپاره څه تدابیر نیولي دي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي او وړاندې کوي.
دا کندوز امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د څلورو مسافروړونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړې او له ځان سره یې بیولې دي. له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر یوې امنیتي پوستې ډزې شوې دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. پامخړې بشپړو خبرونو ته. د کندوز امنیتی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافرلوونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړې دي او له ځان سره یې بیولي. د کندوز د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون ازادۍ رډیو ته وویل چې دا مسافرلوونکي بسونه چې له تخار څخه یې د کابل په لور حرکت کړی و، د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا درول شوي، سپرلۍ ښکته شوي او برمته شوي دي. دا نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه د دې مسافرو د خلاصون لپاره سیمې ته رسېدلي او له وسلوالو طالبانو سره یې نښتې دوام لري. د برمته شوو مسافرو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې شمیر یې تر سل تنو واوړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د سولې د عالي شورا له خوا له طالبانو غوښتل شوي چې د افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ومني او دوی هم له خپل اړخه اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د مشروط اوربند هرکلی وکړ. نوموړي پر طالبانو هم غږ وکړ چې دغه اوربند ته غاړه کېږدي او وی غځوي. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتې اوربند اعلان کړ چې سر له نن ورځې پیلېږي. د سولې عالي شورا وایي که طالبان هم اوربند اعلان کړي د باور فضا به رامنځته شي او ډېر زر به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت ویان وایي چې د پولیسو ټولو قطعاتو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به د ټولو تفریحي ځایونو او همدارنګه عبادت ځایونو په سمه توګه ساتنه وکړي. له انقرې څخه رپورټونه وایي نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي څوک پکې ژوبل شوی نه دی. د ترکیې خبري اژانسونو ویلي دي له یو روان سپین رنګي موټر څخه چې د امریکا د سفارت د یوې امنیتي پوستې مخې ته په تیزۍ تیریده، د یو لاسي وسلې څلور یا پنځه ډزې پر پوسته شوې دي. په انقره کې پولیسو ویلي دوی په پیښه کې د ښکېل موټر په لټون بوخت دي. په ترکیه کې د لوی اختر د رخصتیو په مناسبت د امریکا سفارت په دې اونۍ کې تړلی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د امریکا اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکو مزایل د نړیوالو چیلنجونو وبخې. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو مزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې ویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغمل د پرشا تمبولو په دې اړه وغږیږي چې څرنګه د تهران اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي، څو په خبره یې ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل وسنی چلند بدل کړي. او وروسته خبر دا چې د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهاتی د زاړه عمر لرونکو اشخاص پکې سپاره ول خپل خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. دا کسان لا بیا کلونو راپدی خو چې دواړه کوریاګان سره جلا شوي ل خپل عزیزانو سره ویني. د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو د درې ورځنی مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومکانګ کې ترسره کیږي. شمالي او جنوبي کوریا په 1950 ننیولې تر 1953 کال پورې د جګړې له کبله له یو بل جلا شول، او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورمالې شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په 13 اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه یې وکړه چې د اړیکو د ښهوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي.
ل آزادی رادیو د پی یو سټډیو نه د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله ته غوږی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې ولسی جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز په اوربند ځواب کړي.
زموږ غوښتنه د طالبانو څخه هم جدي غوښتنه دا ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، تاسو موږ وسو کولی سولې ته لاره پیدا کړو.
د سولې عالی شورا هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو لپاره کوم امنیتي تدابیر نیولې دي. په نورو موضوعاتو کې د کندهار بغلرون کې وایي د سړو خونو په مرسته سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالي زیانونو ژغورل شوي.
په تیرو وختو کې که زموږ د پاکستان بارډر د یوې ورځې دپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغانۍ تاوان زموږ تجارانو ته رسېدی. اوس که بارډر یوه میاشت بند شي، هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دوهمه نیمه کې زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع د افغانستان ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولس مشر غنی لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ. د سولې علي شورا وایي که طالبان هم اوربند وکړي د باور فضا به رامنځته شي او ډیر ژر به د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره واره شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، ترڅو موږ وسو کولی حکومت او زموږ ملت وسو کولی چې زمینه برابر شي ترڅو چې موږ سولې ته لاره پیدا کړو او د سولې مذاکراتو ته موږ یو بل سره کښېنو او تاسو وګورئ په افغانستان کې دوامدار امن
راشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربند له مخې له نن یعنی دوشنبې د زمري له 9 تر میلادي نبی پورې چې د عقرب د میاشتې 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. ښاغلی غنی وایي له تیر اوربند چې د کمکي اختر په ورځو شپو کې وسو، نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو، سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې عمله یو ځل بیا اوربند کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربند به د طالبانو لخوا هم د اوربند په صورت کې وي او ترڅنګ به افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربند په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل که طالبان هم اوربند وکړي د باور فضا به رامنځته شي.
د مشروط اوربند حکومت اعلان کړی دی، موږ هیله من یو چې طالبان هم د حکومت د مشروط اوربند ومني او اعلان وکړي ترڅو د اوربند عملي شي او په جریان د اوربند اعتماد سازي فضا رامنځته شي ترڅو موږ او تاسو انشاءالله نږدې راتلونکي کې مذاکرات مستقیم او مخامخ حکومت او طالبان سره انشاءالله شاهدان اوسو.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای مشروط اوربند ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربند مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفای وای که طالبان اوربند نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره یې بیا مسؤلیت هغو هیوادو ته راجع کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې د ولس مشر اشرف غنی د اوربند له اعلان وروسته پر طالبانو غږ کړی چې دوی هم د اوربند غوښتنې ته غاړه کېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولس مشر غنی په راروانو دریو میاشتو کې د اوربند اعلان کړی او ښایي په دې اختر کې هم وسلوال مخالفین د کمکي اختر په څیر د دولت د حاکمیت ساحې ته ولاړ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او عبادت ځایونو څخه په سمه توګه ساتنه وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام د شبه د کابل له سټوډیو نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو منځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان به مناسبت
دی وای پټوله کې د لوی اختر د ورځو په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی اظهاراتو کې دي او د نن سهار رئیس زمونږ احزارات پیل شوه دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي، حتی مونږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دا ورکړي ترڅو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. خاغلی دانش ویل د اختر په ورځ شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د خاغلی دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې د خلک دا ورځې په ښه شانتي کړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویل دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. خاغلی دانش ویل که هر پلورون کې د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سخت قانوني سزا سره به مخ شي. د لکورنیو هم غوښتل چې ماشومان ته د جنگي پلاستیکي وسلو په ټاقې او د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرینګ دي چې د خلکو د خوشحالي ورځي په غم بدل کړي. په همدې حال کې ولسی افغانان هم د خلکو د خامنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل خار دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلاموي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په کلکه تدابیر ونیسي ستراغه ترڅو پر د مګه وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهيم خیل ما خدای وایي چې تدابیر نیسو خو چار لار ګوري یو تلاشی کوي پنځه تیزی که پنځه تلاشی کړ شل رواني هم دغه خپل سر باندې رواني تي هم دا وجه دا چار وخت چاودنی کیږي وجنی کیږي بی ګناه خلک دي توبینه تويږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیر وړو کې اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و خو بیا هم په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان لامل د پولیسو غیر مسلکي توب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان ترڅنګ د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي مسکولو په برخه کې هم جدي حالې ځلې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سمه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ټولو افغانانو غواړي چې په اختر کې له خپلو کورنۍ او تولیداتو استفاده وکړي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د تولیداتو د پراختیا او خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په هدف د کورنیو محصولاتو نندارتونونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل دا مهال افغاني تولیدات 3 قلمو ته رسیږي چې ښه کیفیت لري او تر ډیره کولی شي د خلکو اړتیاوې پوره کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره له کورنیو تولید دا تو استفاده خلکو ته کاری فرصتونه هم برابروي او که خلک لو کورنۍ او تولیداتو استفاده وکړي هواد به پر ځان د بساینې پر لور ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د اختر پر رسیدلو سره په دغه هیواد کې د څارویو بازار یو ځل بیا ښه شوی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 40 میلیونه څاروي موجود دي. د نوموړي په خبره سږ کال افغانستان د وچکالۍ له ویرې سره مخ دی، خو تر اوسه د څارویو په رقم کې کمښت نه دی راغلی او لا هم د دغه هیواد د ځینو خلکو لپاره د څارویو ساتنه او مالداري یو ښه عایداتي سرچینه ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لوی اختر د منځنې او د قربانۍ د اخیستو لپاره خلک په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانیو د اخیستو په لټه کې دي او نور د خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. خو د امنیت او سولې لپاره د دوی ټولو هیله یوه ده، مګر د نرخونو په اړه بیلابیل نظریات لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په کابل ښار کې ګرځېدلی او په دې اړه نور ورنه پوښتو چې په کابل کې نن چې راوتلی و څه یې لیدلی دي. همدا اوله پوښتنه ده ځدران صاحب، چې څه دې ولیدل په کابل ښار کې؟ هغه عمده خلک چې پې مصروف دي هغه څه شی دي؟
بلې تکل صاحب، هلته په سعودي عربستان کې چې افغان او د اسلامي نړۍ نور حاجیان په د عرفه په مراسمو لګیا دي، دلته په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې خلک لوی اختر ته چې سبا یې لومړۍ ورځ د پروستیو تیاریانو باندې لګیا دي چمتووالی نیسي. هغه چې تاسو یادونه وکړه، شتمن خلک راوتلي دي چې د خپل وسه مطابق قربانۍ واخلي، څاروي وپیري او همدارنګه ځینې نور د لوی اختر لپاره په کیک، کلچو، همدارنګه خواږو شیانو اخیستل لګیا دي چې د افغانستان یوه لرغوني عنعنه د ترڅو خپل اختر رنګه کې وچې میوې او تازه میوې رانیسي او سبای په د اختر په لومړۍ ورځ نه نیولې بیا تر دریمه ورځې پورې دوی دسترخوانونه غوړوي او په هغو کې میوې وي. البته ډېر بې وزلو سره بیا مرستې کېږي، بیا نه یو ډول باندې هغوی بیا یو بیل ژوند لري. په ټوله کې زه چې وګرځېدم نن په کابل ښار کې خلک په سودا پسې راوتېدلي دي او خورا زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي، او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې هم وضعیت همداسې دی. د امنیت په اړه باندې لکه مخکې چې اوریدونکو په راپور کې اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی، خو په ټوله کې خلک هیله مند دي چې په یو ډاډمنه فضا کې قربانۍ هم وپیری، وایخلي، څاروي دغه لپاره سبا یې حلالوي او همدارنګه یو مناسب اختر ولري. بله
ځدران صاحب، پرون د ولسمشر لخوا اوربان اعلان شو او وسلوالو طالبانو هم د یو ښه اقدام په ترڅ کې اعلان وکاو چې سلګونه یا لسګونه هغه کسان خوشی کړي دي چې په زندانونو کې ورسره وو، اکثرا د افغان امنیتي ځواکونو غړي وو. دغسې یوه فضا په ښار کې لیدل کېږي د امیدوارۍ پس له دې چې دواړو اړخونو د ښه نیت یو څه اقدامات وکړل.
بالکل د پرون رئیس ان چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن مانځل کې د خلک یو ډول هیله مند دي دغو اقدامات ته پتیر هم په کوچني اختر کې چې د دواړو لورو په جګړه کې د ښکېلو خواو څخه کوم اقدام وشو هغه بېساری و او خلکو په خورا تو د هر کلي سره ونمانځتون. بیا د لوی اختر نیکمرغه شپې ورځې دي خلک همداسې یو څه ته هیله مند دي چې یو ځل بیا به دواړه ښکېلو خواوې د افغانانو هوساینې ته کار وکړي او دوی به د خوشحالۍ او مختر ورځ ولري چې اسلامي ارشاداتو سره ونمانځي او د غم له ټغره لري وي. دوی واقعا هم یو هیله مندي لري له ځانه سره، ولې دواړو خواو ته وړاندیزونه هم لري، یعنی وړاندیز همدا دی چې طالبان هم د اوږدو مهال لپاره اوربند اعلان کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شوې وي، او حکومت هم وړاندیز دا دی چې دوی تل امنیتي تدابیرو څخه وایي ولې بیا هم پیښې رامنځته کیږي، یعنی دوی باید جدي وي. خو له دې ټولو سره دوی یوازې هیله مند دي او بظاهر چې ښکاري دوی واقعا هم خوشبین هم.
بله ځدران صاحب، خلک تاسو موږ ته راپور راکوي په ورځنیو راپورونو کې چې یو لوی تفاوت توپیر دی د شتمن او د بېوزلي ترمنځ په افغانستان کې، او دا د نړۍ تر ډیرو هیوادونو دغه توپیر خورا زیات دی. نن په بازار کې چې ګرځېدی هغه توپیر د شتمن او د بېوزلي ترمنځ مو ولیده؟
هغه خو طبعا تل احساس وی، ولې هغه د اسلامي لارښوونو په اساس هم بیا خلک په داسې خو ورځو کې یا د روژې اختر کې یا په داسې خو ورځو کې هڅه کوي چې دوی یو ډول لاسنیوی وکړي د غریبو خلکو یا د بېوزله خلکو. انزه د پرون رئیس چې په ښار کې ګرځېدل خلک ځای ځای ښکارېدل چې بېوزله د سړک په غاړه ناست خلکو ته یو ډول لاس د مرستې وروګد کړي چې د دواړو خواو څخه به بیا مسکا ښکارېده. باور وکړه چې زه ډېر یعنی یو ډول احساس کوم چې ما به د خوشحالۍ احساس دوی ترمنځ لیدو چې یو چا به مرسته ورکوله، ګویا شاید هغه به ډېر لږې پیسې وي. او داسې نن هم ما داسې څه ولیدل چې یعنی یو مسکا به د خلکو په خولو باندې ښکاره شوه، نو داسې یو څه تصویر شته. خلک هڅه کوي د خپل وسه مطابق، ولې ډېر انتقادونه هم دا دي چې خلک هغسې چې د دوی رول دی چې خیرات او زکات ورکړي نه یې ادا کوي، ولې یو ډول څه شته په منځ کې چې خلکو ته یو هیله مندي وربخي او دې ته هڅوي چې لا لاسنیوی وکړي د دوی.
او ځدران صاحب کلان راته وایي چې نرخونه د نورو ورځو په پرتله لوړ شوي، که هغه نرخونه دي انصاف شته؟
نو تکل سب نرخونه هم که څومره هم ټیټ وي خلک وایي چې لا ټیټ وي، ځکه دلته هیڅوک نه وایي چې دا صحیح ده، نرخ مناسب ده، خلک لا هڅه کوي چې ټیټ کړي. په لویو پخترونو داسې خو ورځو کې د افغانستان په بیلو ټولو بازارونو کې یو تخفیف چې په نورو هیوادونو کې ورکول کیږي نشته او نه ورکول کیږي، ولې د څارویو چون په افغانستان کې د وچکالۍ ویل شوی دي سږکال په نرخونو کې چې ما خپله بیه کړو او د خلکو څخه هم پوښتنه وکړي، انتقاد هم شته چې لوړ دي او کنټرول نه پی کیږي، تنظیمیږي نه، ولې نرخونه مناسب ښکارېدل، یعنی نسبتا خلک هم په دې باور چې مناسب دي، ځکه په افغانستان کې وچکالي تېره شوې او د افغانستان د مالونو صادرات نورو هیوادونو په تېره هم پاکستان ته چې ډېر انتقالیږي هغه بند شوي دي. د دې لپاره حکومت دا اقدام کړی چې دلته په افغانستان کې خلکو ته په کافي اندازه څاروي ورسیږي او دوی دغه ابراهیمي سنت ښه ځای پر ځای کړی شي. بله
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ښار د عمومي وضعیت یو تصویر یې راکاوه. خو په کونړ کې خلک افغان امنیتی ځواکونو غواړي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. دوی وایي چې نه غواړي د پخوا په څیر د دوی د خوښۍ شپې ورځې په غم بدلې شي. روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیر وخترونو کې لغرونو په کلیو او بازارونو توغندیز بریدونه کیدل او په کې غنو ولسی وګړو ته مرګ جوړبل اوختله. اوس له امنیتي او دفاعي ځواکونو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته ځانګړې پام وکړي. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
محمد علي جوهر هم د سرکانو د کلیو اوسیدونکو په دغه مبارک ورځ شپو کې په امنیتي ځواکونو باندې غږ کوو چې بیدار اوسیږي او د خپل خاورې د خپل سیمې امنیت ونیسي تر څو ولسونه په آرام فضا کې اختر ورځې شپې تیرې کړي.
زما نوم اکرام الله مجروح دی، د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د امنیتي ځواکونو نه غوښتنه لرو چې په اخترونو کې لا امنیت پیاوړی کړي او داسې نه چې موږ افغانان د بد پیښې سره مخ نه شو.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې د اختر او نور شپو ورځو کې امنیت نور هم پیاوړی کړي.
واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ ملي او دفاعي ځواکونو په خصوص د ملي پولیسو او محلي پولیسو ته هدایت ورکړل شوی ده چې په ټولو سیمو کې خپل پلان چې هغه پلان چې ورلیږل شوی ده تطبیق کړي، او په ضمن کې لومړی درجه ازارات هم ټولو ته ورکول شوي دي. نقطه په نقطه زموږ پرسونل توظیف دي انشاءالله الرحمن، مطابق د پلان هیڅ مشکل به نه پیدا کیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو دوه تنو کارکونکو ازادي راډیو ته وویل:
زه محمد بشیر ستانکزی چوکۍ ولسوالۍ امنیت قمندان یم. انشاءالله چې د کونړ په ولایت کې په هر قسمت کې چې په حساب د دښمن لخوا نه ګواښ وي، منګه انشاءالله د خپل د سر په بدله کې دې ته آماده یاستو چې د کونړ ولسونو نه امر دفاع وکړو. منګه دا ټول اردو چې دا زمنګ دا د لیوایدو په صفه د منګه دلته یو مکمل لیوا پراته ده، قومندانی پراته ده، قطعي خاص پراته ده. منګه هر وخت د افغانستان د صلح لپاره سر قربانو. منګه هر وخت واړو چې زمنګ په سر بدل کیږي، منګه افغانستان جوړو به جوړو به جوړو.
د یدونې ورده چې د کونړ مرکز اسد آباد او د ولسوالیو مرکزونه د غرونو په منځونو او محکومو ځایونو کې پراته دي چې په خوابه وسلوالو مخالفینو پرې راکټي بریدونه کول او خلکو ته به پکې مرګ جوړ لاوختل چې ورسره به خوخې په غم بدلېدلې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. جان بولتن نن وویل چې د ایران د وسلو پروګرام به د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د بحثونو اصلي موضوع وي. اجمل اند چې دا موضوع تعقیب کړې ده شبه په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا څرګندونې کله کړې؟ کې جزئیات راته ویل لطفاً.
ډیره مننه تکل صاحب. پرون د جان بولتن او نتنیاهو ترمنځ د لومړنۍ ماښامنۍ کتنې نه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل د ایران د اټومي وسلو پروګرام او د لری واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام د نړیوالو ستونزو او ننګونو د لیست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې د تمل لري چې په دې اړه به له امریکایي لوري سره بحثونه وکړي چې څنګه په سیمه کې د په وینا د ایران تیرې پای ته ورسوي او ډاډمنه کړي چې ایران اتومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. جان بولتن چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار دی، د ټرمپ اداره کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د یو سخت دریز لرونکي ګڼل کیږي او تر نورو چارواکو ډیر دی ایران په اتومي پروګرام باندې سخت دریز لري. لکه څنګه چې با اوریدونکو خبري، ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې په ایران له بیلابیلو لورو فشارونه زیات کړي دي، څو د ایران اتومي پروګرام پاړه یو نوې موافقه وکړي یا د ایران د اټومي پروګرام پاړه په شبي تړون کې اصلاحات راولي، او همدارنګ په منځني ختیځ کې د ایران د فعالیتونو پاړه چې امریکا او اسرائیل دواړه اندېښنې لري د ایران فعالیتونه کنټرول کړي. په مې میاشت کې ټرمپ د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون څخه امریکا وویستله، او په دې وروستیو کې پر ایران باندې بیرته د امریکا له لوري یو اړخیز اقتصادي بندیزونه ولګول. په سوریه کې د ایران حضور چې هم سیاسي او هم پوځي حضور دی د اسرائیلو او امریکا دواړو لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي، او جان بولتن ویلي دي چې د او اسرائیلي چارواکي به په دې اړه بحث وکړي چې څنګه کولای شي په سوریه کې د ایران نظامی حضور پای ته ورسوي او د دغه هیواد ملیشي له سوریې ووسی. د یادونې وړ ده چې په سوریه کې له ایران سره خوا په خوا روسیا هم همکاري کوي او د ایران د همکارۍ یو ډول پلوي ده.
بله، ان صاحب، ټاکل شوی چې جان بولتن د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل خپل روسی ساری سره هم ګوري، دا کتنه چیرته او کله دا د دوی د بحث موضوع به څه وي؟
ټاکل شوی بولتن ټاکل شوی ده چې د اسرائیلو له سفر وروسته اوکراین ته ولاړ شي او همدارنګ جنوا ته ولاړ شي. نو مولای به دغلطه د روسی د ملي امنیت سلاکار سره چې نیکولای پاتری کریشوف دی هغه سره وګوري د اګست په 23مه نیټه به په جنوا کې ورسره وګوري او د دوی د خبرو اترو او بحث موضوع به سوریې او اوکراین په مسایلو سربیره د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د وروستۍ سرمشریزي او په هغې کې د شو پریکړو تعقیب وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل اند و چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. ښاغلی بولټن له اسرایلی چارواکو سره د ایران په اړه بحث کړی. له دې سره 12:30 بجې شوې پوره. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو پی او سټوډیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د انتخاباتو لپاره زما رایا زما حق تاسو وړاندې کیږي. خدا شیبه به هم اجمل ان چې تیار په سټوډیو کې را سره دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ګنشمیر غړو له وسلوالو طالبانو وخت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د اوربند وړاندیز دی ومني. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلانوي چې سر له نن ورځې پیلېږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافرونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړي. جان بولټن تیر شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل او د دواړو لورو خبرې نن هم دوام لري. له انقره څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ترکیې خبري ژانسون ویلي له یو روان سپین موټر څخه د امریکا د سفارت د مخې پر یوې امنیتي پوستې څو ډزې شوې دي او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. او د څوارلس بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا د زاړه عمر لرونکو اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېدل. دا کسان له اویا کلونو وروسته چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي په شمالي کوریا کې له خپلو عزیزانو سره ګوري.
د خبرونو لنډیز مو اورېده. دا او نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د خبرونې په پاتې برخه کې زما رایا زما حق د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام واورئ چې د انتخاباتو لپاره ځنګړی دی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ساحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړی شوی دی. ټیفایا د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي رادیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسولیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا نه ولایتونو کې ساحوي دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل سوي اترل سوي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړه هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د سار زین بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وای چې دغه اعتراضونه سربیره پر دی چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق اعتراض
دو وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري، خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي، د دوشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیه قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضات کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافظه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي، د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سامی حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایاتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او دا د کمیسیونونو بندېدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایات دمونږ تاسو اکثریت ولایات له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنې دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغې اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي دې خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتي، خصوصا چې امنیتي مشکلات دي، دا د دې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. بعد له هغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سر ته ورسیږي، خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل او ولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سعادت صاحب نه شروع کوو. سعادت صاحب، د تاسې معلومات څه دي تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي ساحوي دفترونه تړل سوي دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زمونږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي او دوی دا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیست ایستل شوي دي له هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پرېکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پرېکړه ده او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي تر څو موږ وتوانېږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه همدا ډول دوام وکړي دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي او بیا به موږ ونه شو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي، له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه سرمونه تاسو ته سادات صاحب د رادیو ډیر محترم اوریدونکو ته. کله چې دغه پریکړه وسله او 15 تنه کاندیدان له نوبلر نه حاصل، په دوه کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه و چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي او قانون طرز لمرون د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي چې په رسمیت پیژندلی، نو باید هغوی خبر شي، د هغوی لپاره فرصت برابر شي چې هغوی دغه خپل دفاعیه وړاندې کړي، هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجی شوی ده هغه باید تصفیه کړي. نو که چېرته دا کار نه وشي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پرېکړه دلته یو نقص دی در طرزلمه ځان سره لري او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې را وړي دي او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه ده راکړل شوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخ ته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل هغه پوښښ لاندې راوستلی، هغوی پوهېږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نمبر رانیسي دوی بیا په د کاندید په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو دوی هغه د فشار نقطه ده کمیسیون نیولی ده چې دوی عملیات فلج کړي، دوی مثلا دفترونه وتړي، دغه اوس مهال دوی 800 کارکوونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون چې هغه روزمره هر کارکوونکي 300 د ورکوونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي، یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3,60,000 افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. درې ورځې دغه تاوان کمیسیون ته دا ده چې 1,000,000 کسان په سیستم کې نه رسیږي او دا چې ونه رسیږي 3 ورځې باید دوی دغه مهالویش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواښ لاندې راولي، دفترونه وتړي،
یعنی سوله ییز اعتراض د هر چا حق ده، خدا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي، د خو ملي پروسه ده، قانوني صبغه لري دوی اعتراض
اعتراض او د خو مخز تا چې ویل د اساسي قانون حق ته حق ورکړي چې په سوله ییز ډول باندې هغه مربوطه چارواکو ته رسي، ولې کمیسیون ځای نه ده، یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سوله هغه سرکار لري هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده دوی به لغونه پوښتنه کوي، ولې بعد مرغه غوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګوی نه دي. د موږ هغه په آن باندې ضرور دا وه چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته وربلې وای، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې
انتخاباتي شکایتونو جنه کمشنران وای چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړو. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونه یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرزلمان یا کړنلار د شکایت کمیسیون خونه جوړه شوې ده، په هغه کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي، شکایت کېږي، ځینې حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. یو حق دا ده چې هغه کوم شکایت په دې باندې راجع وي یا اعتراض پر راجع وي په هغه باندې خبر شي او بالاخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوه نه چې موږ شکایت سوی که په موږ اعتراض سوی ده، موږ په دې پوه نه چې دغه په کوم دلیل موږ ویستل شوي دغه جنا، موږ ته دا شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لسه حسوي وخت چې دا حقونه دوی ته په طرزلمه کې په رسمیت پېژندل شوي، اما دوی په خپل هغه اصلي او عملي کړنو کې هغه نه ډډه کوي. نو د په دې معنی چې د شکایت کمیسیون خپل کړنلاره نقص کړې ده او د قانوني پړاو بیا دلته ځینې معترضین برحق دي چې هغوی خپل غږ جي کوي او د دلیل پوښتنه وکړي.
سادات صاحب، له څو ورځې راهیسې موږ شاهدان یو چې د کابل کې مرکزي دفتر همدارنګه ته مخکې یادونه وکړه، په ولایتونو کې شاوخوا ته دفتر تړل شوي، همدا لړۍ همداسې دوام لري. که چیرې همدا صفات سی دفترونه تړلی پاتې سی د انتخاباتو په نیټه باندې تاسې کارونه اغیز نه کی یعنی کارونه مشات نه ولای
خامو خوا په دې باندې منفي تاثیرات پرې باسي هم د اوس د کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازې د تینې درې مورز د شیدا دروازې تړل شوې دي لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلودله یوازې موږ باید غلطه دي هغه کسان چې تر اوسه پوره 1 میلیون په شاوخوا کې چې موږ سپټینام تر سره کړی دی دوی باید سیستم ته داخل شي په درې ورځو کې موږ تر 1 میلیون کسان پورې سیستم ته داخلول د دې ترڅنګ په کمیسیون کې نور یې عملیاتي چارې چې باید مخته ویسي د ټولو په ټاپه باندې ولاړې دي او د کمیسیون په دروازې ځکه غلطه خیمه دوی دره ولیدی او نه پریزم غوام کاران ترڅو خپل روزمره چاره مختوی سی هم د استاد پیګی مختدی یو سات او یو ورځ ډیر بارزښت دی د بزمو په کارونو باندې ډیر منفی تاثیرات پری باسي
او دغه ستونزې پاره تاسو له ارګ سره جمهور ریاست امدارنګ اجرایی ریاست اړوند امنیتی او دفاعي قانون سره خبرې کړي دوی ته جواب څه
افغان صاحب مونږه د یغی ورځ نه چیز مونږ دروازې تړل شوې دي د معترضین له لوري مونږ مطبوعاتي ناستې جوړې کړې دي مونږ اعلامیه خبرې کړې دي د ارګ سره ناستې تر سره شوې دي همدا ډول د یوناما سره ناستې تر سره شوې دي او حاصل دي شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکي ټاکنې تر سره کړي دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره تر سره کړي پرې نه دي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خنډ جوړوي ستونزې رامنځته کوي دي ولاندې باید دوی ودرې گیاوېڅ کله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ورنکړي ځکه د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی ترڅو د ټاکنو امنیت ونیسي د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت ونیسي او زموږ د همکارانو او کارمندان امنیت ونیسي ترڅو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لیست څخه ایستلې دي دوی کولای شي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزه مشکل ورسره حل کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجین لري داس مونان لري لکه دلته چې یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي تاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او تاسو هم کارانته اجازه نه ورکوي چې دا هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی یو ځل بیا پر حکومت مونږ غږ کوو څومره زر چې کیږي بعد دغه مزاحمتونه لري کړی تر څو موږ وتوانې ګو د میزان پر اتوښتمه د ولس جرګې ټاکنې تر سره کړو او کداغه دوام وکړي بیا به ناشونه وسیږي چې موږ وتوانې ګو د میزان پر اتوښتمه دی د ولس جرګې ټاکنې ولرو
رشید صاحب دلته د حکومت مکلف فیت څه ده یعنی څه باید وکړي ستونزه رامنځته شوی مترزین اعتراض لري ټاکنو کمیسیون کارکونکي کار ته نه پریږدي د حکومت مکلفیت څه ده هغه باید څه وکړي
د حکومت مکلفیت دا چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکونکو هغه باید تضمین کړي چې دوی ته کاری فرصت مساعد نشي او همیشه تر ګواښ لاندې راشي په هر مظاهره کې بار اعتراض کې د دفترونو ترسي د کارکونکو ګواښ ولسي طبيعتاً چې هغه کاری مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چارچوکار چې باید ډیر مسونه وي خوندي وي هغه لمنځځي نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول دې خوندیتوب تضمین کړي اساس چې اعتراض ده هغه خبر حل فاصله کې پدې کې شکایت کې مسون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي د متعزین خپل دفترو ته وګوري امنیت خوندي شي الته د هر موټر سره د مدني ټولنو د مطبوعاتو او د ملګري ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد معتبر مدارک چې دل پر موجود دي په غوونه به پریکړه کړي ورې دي چې حداقل ملت پوسی اوس خدلته اوس روخانه کیږي چې سوق بر حق ده شکایت کې مسن ځان بر حق غړي چې موږ پریکړه کړې قانون په اساس باندې او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي دلته معترضین دی ورځې لخوانه مختلف ګواکونه کوي نن کابل دفتر وتر سبا بل ولایت دفتر تړي په مجموع کې د اسو دفترونو تر او هاته د لوی لار بندولو ګواکونه کوي نو دا د څه کیږي یو خو ټاکنې په تویسې میزان ته سره کیږي زه په دې باندې هم دغه 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 یعنی خبره واضح کړم چې حتی د ولسمشر ټاکنې په یو درسم عمل هم نشي تر سره کېدلی د په مجبور کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی ګواخ ده
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهمو خصوصاً انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي د حکومت نظریه دلته څه ده حکومت ولې سست عمل کوي
حکومت خو د یو اعلامیه په اساس باندې د شکایت کمیسیون د پریکړې څخه هر کلای وکړ ویل چې دا یو مناسب پریکړه
کمیسیون استقلالیت ته احترام نور اړوند کارونه خو باید په همغږي تر سره کړي
نو اوس موږ هم دغه وایو چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ په خامه دښنه کار کړی وسی د څه نو چې په هر نهاد پورې هغه محدود کړو اوس دا ملي پروسه د پدې کې بیلابل نهادونه وانډ لري پکې برخه لري مسولیت پکې لري راځي د دې خیر په غونډې باندې باید کینې حکومت هم په دې مورد کې باید یو قدم واخلي ملګری ملتونه دلته ډېر ښه رول لوبولی شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولی شي دغه پروسس شفافیت لپاره او اعتبار لپاره مرسته وکړي په دې کې په وړاندې کې بې دغه د موږ تاسو څنګه همیشه په خارجانو باندې الفصل سوي دي او اوس هم زه چې فکر کوم ډېر په داخلي نهادونو باندې څوک ډېر خپل هغه سترګې نه سرې کوي بیش دې ډېرې د ټګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي ملګری ملتونه د افغانستان حکومت د کرپ خپلواکي میسون د شکایت کمیسون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي په دې کې د مترجم ته فرصت برابر کړي اسناد وسیړل شي او بل اخره معلوم شي چې حق او ناحق څه دی په دې کې
صدات صاحب شاوخوا 2000 کسان د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نه سلسوي دي 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلی د دې غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې
افغان صاحب کله چې ورسته یعنی هي نوملړ اعلان شو همدغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون استلې دي دوی په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچونې مراسم هم درلودل د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کېناستل له دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ کاغوی تاسو لیست ته داخل کړئ د سر په دوړو سترګو به بیرته تاسو مو پولیس کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان ووسیږئ او کچیرته موږ ته قناعت ورنشوي کړئ نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مکوي یا مو پریږدئ چې د عملی پروسه بریالیتوب ته ورسو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نشي دوی زموږ سره هوکړه وکړه اما پر سبا شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې و کله چې کمیسیون رهبری له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړی و له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ ځکه تاسو به خپل ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ اما دوی ویل چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د ورستای نوملړ اعلان نشي او یا هم هڅه دې وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست ته لاره پیدا کړي چې دا هیڅ کله هم د حل لاره نشي کېدی او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅ کله هم ونه توانیږي تر لاسه کړی شي خل راي دغه د کسنګ چې مخکې راشي څه ویلي دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره خپل ستونزه او مشکل حل کړي او موږ پریږدي چې موږ خپل دغه پروسه ته بریالیتوب ته ورسو او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم دغه دی تاسو پیږی د 2015 کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني دا خو غلط فرهنګ دی دوی باید دغه اخلاقي جرأت به ټول وکولای شي چې کچیرته زه پویږم زرای نه لرم موزه نه توانېږم د ملت رایه واخلم دا په دې معنی نه ده چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپل حقونو څخه به برخې کړم
رشید صاحب دا د پروسې سره ده له اوسه پر انتخابات نه دي تر سره سوي کچیر انتخابات تر سره سي له اوسه سر کې نو مشکلات موجود دي به هغه 2500 کسان چې ساده سم مخ یادونه وکړه د نه به 250 کسان ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي دا نور ته خنات وړي د ټاکنې یعنی که وس قوي عملونه سي هغه ته تاثیرات یې څوي
افغان صاحب موږ همیشه په دې باندې ټینګار کړی چې موږ د پروسې لپاره یو لوی خند د بې باوري بحران وینو باور اول د کمیسیون په منځ کې او ساده سره دلته ستا که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې د 102 نفره چې تاسو په هغه لوړنی لیست کې کاندیدانو ځای نو ورکړي او د پټایلې و چې وغوی شرایط نه لري یا په اسناد کې ستونزې وي دلیل د خپل لیکلی وو ولې برته شکایت کمیسیون هغه په لیست کې راوستل که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دلیل یې څه آیا تاسو لپاره واضح شوی د شکایت کمیسیون د خلکو ولې په کوم دلیل برته راوستل دي نو دلته موږ د ادارات په منځ کې مخ یادونه وکړله چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه دی رامنځته سوی دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو د موږ چارواکي هم زورواکي دي د موږ کاندیدان هم زورواکي دي د موږ ادارې هم زورواکي دي حتی د موږ دغه مدني ټولنه کې هم زورواکي دي موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تروس پر رسمیت نه پیژنو هر یو کوشش کوي چې مثلا برلاسي ووسیږو اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه پریکړه دی قانوني دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم خپل هغه دلیل باندې پوه شي ولې وتلی یا وایي چې ما ترې وایي ته قاتل یې ځل قل زه پوه شم زه قاتل یم دغه لسنه نور اتکا وخت ځای باندې کړي زه قاتل یم یا غاصب یم یا په کوم قانوني هغه باندې وتلی یم و د شکایت کمیسیون خو ته راوغواړی اوس محکمې کې مې
خو دغه درې محکمې ستاسو جوړ کړي په دې خاطر عدالت تامین شي.
درنو اوریدونکو دې بحث تم د شکایتو کمیسون کمشنران او غړي را بللی خو لبا د مرغه دوی حاضر نسول. رشید صاحب خبره ته ادامه ورکړي.
عدالت تامین شي. دلته سره مولا ځان ته رول لري، دلته قاضي ځان ته رول لري، دلته وکیل مدافع ځان ته رول لري. په دې خاطر چې عدالت د چا پولانی شي او چا حقونه خوړل شي، بیا په دوه محکمه د چا ته څوک خنات نه لري، درې محکمه خپل فیصله کوي. اوس دلته اتاسې ولایتي دفترونه لومړنی مرجع د شکایت او د اعتراضونو لپاره د رسیدګۍ صلاحیت لري. که چېرې تاسو هغه نه جوړ کړی، خدای مرکزي دفتر هم ده. اوس دومره خو وکړي چې هغه خلکو ته فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي.
رشید صاحب بخښنه سره د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره موږ وغږېدلو، دوی خپل منځ کې همغږي نه درلودله. همیره حق مل چې دغه کمیسون مرستیاله ده. ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې ښه سم کار نه ده کړی، همکاري نه ده کړې. حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی ورستی لیست لار موندلې ده، د عدم مسؤلیت یوه جالي فرمه په $60,000 ورکړې ده. آیا دغه کارونه واقعا د انتخاباتو شکایتونو کمیسون کارونه د توجه وړ دي؟
ګوره افغان صاحب، دلته کله چې کمیسون لوړنۍ لس لانوي، دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په هغه باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوي نه لري، یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي دای نه لري. مثلا سندیغي کم ده، هغه مثلا له محکمې له خوانه له سیاسي مدني حقونو څخه محروم شوی ده، هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري، یا په غوځي کې نه اوسیږي، یا رسمي مامور دولت استعفا نه ده کړې. دغه مسله باندې اعتراض کوي. یا بس شکایت ده، شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه په شکایت په مورد کې کیږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي، آیا هغه ټاکنې جرمونه وي چې شکایت کمیسون هغه ترسره کوي. اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب د ځمکې ده، آیا د شکایت کمیسون محکمه د سوسراسي هغه باندې ثابت کړی چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو، ځینې مسخ اسناد موږ لرو، چې محکمې ته ضرورت نشته.
دا قانون دوی ته واک نه ورکړی. اوس دلته ټاکنیز جرمونه دي. ټاکنیز جرم دا چې مثلا ځینې کمیسون په کارمند باندې فشار راوړي، په زور باندې یو کار پکوي، دغه یو جرم ده. تر ازي د کنيسه باندې پیسې ورکوي، رشوت ورکوي، دغه جرم ده. هغه چې مثلا څوک قاتل ده، هغه څوک غاصب ده،
یا بل کارونه په درسته توګه سرته نه رسېږي،
یعنی هغه محکمې دي، اته باید سلاسه محکمه تر جسي
تاسو تر ازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسون دغه یو سل دوه کسان په لیست کې داخله کړل، تاسو ته دلایل ول چې د دلایلو په اساس باندې دا کسان موږ داخل کړی دي، کدلې دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون هغه کړنی د 15 کسانو په دوی له لیست څخه ویستل په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم څه نه لري، ملاحظات نه لري، او د دې ترڅنګ 15 کسان ته یې اختار ورکړی دی. اما د هغه 102 کسان چې د 102 له جملې څخه چې موږ له لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلی وو، په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات، خپل ملاحظات په دې باندې لري. دوی باید دغه موضوع مو ته واضح کړي.
دلایل وړاندې نه کړل.
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ، اما دوی ونه توانل داسې دلایل مو ته وړاندې کړي چې هغه قناعت خون کې وسیږي. خو بیا هم تاسو پوهیږئ چې ورسته او نهایی پریکړه د ټاکنې شکایتونو کمیسیون تر سره کوي، او دوی یو سل دوه کسان بیرته دغه لیست داخل کړي. موږ سره خو یو معیار وو، هغه لاس شخصونه، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه، چا چې هغه شخصونه نه پوره کړي، نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لاره پیدا کړي. اما ټاکنې شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخون کې جواب را نه کړو چې دوی دغه یو سل دوه کسان بیرته لیست
سره د روسي په پښتنې په توګه باندې کډره توې چې تاسو غوښتنه ل جمهوریت ریاست اجرایی ریاست اومدارنګ ل اړوند امنیتي ورګرنو چې په دې برخه کې مسولیت لري، څه ده ترڅو پوری د دفترونو بیرته پرانستل شي.
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه، د مدني ټولنو څخه، او نظر بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته دی، د دوی د کور ودانوي دوی خپل غږ پورته کړی دی، او دوی دغه وختن په حکومت باندې غږ کړی دی. څومره ځکه چې کیږي باید دغه مزاحمتونه لري شي. زموږ غوښتنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندي کړي، زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي، ترڅو موږ وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو. او که حکومت دغه موضوع هم دغه سی باب زوګنی، د به مستقیما د ټاکنو پر نتایج باندې ډېر منفي پایلې پرې باسي.
رشید صاحب کبل اخر دا بحث راټول کو، څه کول پکار دي ترڅو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب ویل سي، هم درنګ د انتخاباتي صاحب دفترونو په ځنګړې توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاص شي، څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده؟
اې دې ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده، فیصله هغوی کړې ده، او معترض کاندیدان لږ نه متاثر شوي دي. اوس دغه ستونزه خپل شکایت کمیسیون حلولی شي، فقط په یوه پرانستې فضا کې چې مطبوعات هم وي، حقوق پوهان هم وي، ناظر نهادونه هم وي، ملګر ملتونو استازي هم وي، دغه معترض کاندان وګوري. هغه پریکړې چې دوی کړي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي، که چاته فرصت د دفاع نه ورکړي هغه ته باید خپل ستونزو باندې اعتراف وکړي، فرصت د دفاع ورکړي. که چا مثلا هغه استناف خیم کړي وي یا خپل اسناد وکړي بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه فرام کړي، هغه دوی پریکړه په غاړه باندې هایده چې اسناد موجود وي. نور د حکومت سم غوښتنه دا ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپیریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي. په غیر دغه کې زه له دې نه ویره لرم چې دغه ټاکنو ګیلام له افغانستانه په ډېر بدنامي باندې راغونډ نه شي.
د دواړو مېلمنو نه مننه. درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد په هم درس خلاصې وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مېرمنې درې د دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو